ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبد الحی کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نیکی هلی او سلامونه ومني. د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې د اوتمازی وزیرو د قبیلې هغه جرګه ده چې غواړي په سیمه کې امن بشپړ شي. پرون د دغه جرګې دا غوښتنه وي د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمیز مطالب را سره هم شته، خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سر ټکی د شمالي وزیرستان اوتمانزو وزیرو جرګي فیصله کړې چې د سپتمبر په 8مه نیټه به له حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټه جوړوي. د په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره په پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو د سوداګرو غونډه به نن هم دوام ولري. په لسګونو زره کسان د بیلاروس پلازمینې منسک او د نورو ښارونو او شرګور سړکونو تر وتلو غوښتنه کوله چې ولسمشر لوکاشنکا ته واک پرېږدي. او سم د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو وزیر جرګې فیصله کړې چې د سپتمبر په 8مه نیټه به له حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټه جوړوي. دا پریکړه د سپتمبر په 14مه نیټه په میرالی کې د وی جرګې پر مهال وسوه. دا جرګه د هغو پخوانی جرګو لړۍ و چې اوتمانزو وزیر د خپل غوښتنو په لړ کې ترسره کړې دي. په پرونی ناسته کې پر حکومت بیا ژغ وسوچ په شمالي وزیرستان کې د امنیتي کې نکړي هدف یې وشنې دي ودروي او د تخیلو د زنغوزوی مسله د حل کړي. افغانستان ته د کډه سوي کسان ورستانه کړی. په جرګه کې شامل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ محسن داوډ مشالې دی ټول حکومت له هم غوښتنې منلې نه دي. نو ځکه د په خبره دوی د سپتمبر په 8مه نیټه بل جرګه را بللې چې پکې بل حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټه جوړ کړي. خو یو حکومتي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشالې دی ټول چې په سیمه کې امنیت تر ډیره پر ځای کړی دی. افغانستان ته کډه سوي زیاتره کسان ستنه کړي او په سیمه کې پرمختګ کارونه پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د تیر یو کال راهیسې امنیتي وضعیت خراب سوی. دا په تیر څه د یو میاشت څه د پاسه یو میاشت کې دریم ځل دی چې په سیمه کې د امنیت په خاطر د اوتمانزو وزیرو مشران سره جرګه کوي. د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې د وسوالو د وزای مشر د وشلو ادا کړی ده. د پوزا ماړی کو ادارې اس پی ار ویان میجر جنرال بابر افتخار د سپتمبر پر 13 نیټه پر ټوئیټر باندې لیکلي چې امنیتي ځواکونو د یک چمبه پرز په غړیوم شک تو کې د استخباراتي معلومات پر اساس عملیات وکړل. نو مولي په عملیاتو کې د وسوالو د وزای مشر احسان الله چھنی او د درې نورو وسوالو د وشلو ادا کړی ده. د پوز ویان ته ادا هم کوي چې احسان الله چھنی په مختلفو ترګرو پیښو کې لاس لوچ په کې څو ورځې وړاندې په شک تو کې پر امنیتي ځواکونو حمله هم و. په دې برید کې پوځ په خبره لیفټننت ناصر او کیپټن سبی وشل سبی ول د وسوالو د وشل کېدو په اړه طالبانو څنګه دی ویلي او نه خپلواک سرچینو د پوځ د اداو تصدیق کړی دی. په پاکستان کې په تیر شواروز کې 1509 دیرش نور کسان په کورونا وایرس سخت سوي دي. د سیاحت څنګه په پانی نن لیکلي چې لاتي له دې سره په دې هواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3,200 شل تر رسیدلی دي. خو په دې کې شاوخوا 2,900 کسان جوړ سوي هم دي. په پانی زیاتوي په تیرو یو شواروز کې د کورونا وبا څخه 4 کسان مړه سوي دي چې ورسره د مړو مجموعي شمیر 6,338 ورسید. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه به نن هم دوام لري. دغه د ورځنۍ خبري اترې یا ډایلاګ پرون پیل شوی چې د افغانستان د اقتصاد او مالي وزیرانو سربېره اړوند دولتي او خصوصي مسؤلین برخه پکې اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانون خونې مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه حکومت او خصوصي سکتور د کورونا د اغېز پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي مسایلو باندې کار وکړي. نوموړی وایي غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې مېشت افغان پانګوال هواڅه وسی چې له سولې وروسته افغانستان کې پانګونه وکړي. په لسګونه زره کسان د شپږ دیرسمې ورځې لپاره هم د بیلاروس پلازمینې منسک او د نورو ښارونو او ښارګوټو سړکونو ته راوتل او غوښتنه یې کوله چې ولسمشر لوکاشنکا دی واک پرېږدي او نوي انتخابات وسی. د کورنۍ چارو وزارت رپورټ ورکړی چې د سپتمبر 13مې مظاهرو پر مهال تر 400 زیات کسان نیولي دي. په نیول سوو کې د ازادي اروپا راډیو اکاس اولاد هرځن هم دی. نوموړي له یو بل فوټوګرافر سره په یو بار کې ناستو چې وډره کسانو چې مخونه په نقابي ټوپیانو پټ کړی ول دوی ونیول او سامانونه ورزخه واخیستل. لوکاشنکا چې له تیرو شپږویشت کلونو راهیسې پر هیواد واکمني کوي له اپوزیشن سره له خبرو اترو انکار کړی او د نوو ټاکنو غوښتنه یې رد کړې ده. د سپتمبر په 13مه هغه نڅه ویلي دي او نه هم ښکاره سوی دی. تر دې ورځ وړاندې ټاکل شوی و چې هغه به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو لپاره روس ته ځي. دا ملاقات به د تور سمندر تفریحي ځای سوچي کې تر سره کېږي. دا به له هغه وروسته د دوی ترمنځ لومړی مخامخ لیدنه وي چې کله لوکاشینکا په څرګنده له مسکو څخه د مظاهرو په له منځه وړلو کې د مرستې خواست وکړ. د خبرونو پرې
اردوګو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځي وزیر قبیلی یو جرګه کړې ده. په دغه جرګه کې یو مخکخ محسن داوړ وایي
پامیان سا کې بیا جرګه راغوخته ده. نو په قاعده د ملګرو ټیمونه هم جوړ کړی دي. هغه جرګه کې به بیا یو حتمی پریکړه کیږي.
د پښتو اکیډمۍ خیبر پښتونخوا د لیکوال همیش خلیل په یاد کې غونډه جوړوي. د دې یو منتظم وایي
موږ خپل مشران چې کوم دي دغه عزت او قدر کول غواړو. موږ همیش خلیل صاحب ته یو واډ ورکوو.
د پیښور پوهنتون د سوشل ورک څانګې د زغم او د مکالمې په موضوع یو غونډه کړې.
په کار باندې چې دی کې د برداشت او د اکسپټنس او چې کوم دا تنوع دی کوم چې ډایورسټي دی زموږ د ګډ چاپیر.
د خبرونې په اوږدو کې یو شمیر نور مطالب هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپلې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځو وزیرو د روانو جرګو د دریم پړاو پرون په میرلی تر سره شو. په دې جرګه کې د سیمي زیاتره قومي مشرانو ځوانانو ګډون وکړ. دوی له حکومت بیا وغوښتل چې په شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کړی افغانستان ته کډه شوی کډوال دی بیرته راولي. د شوال د تخیلو د جنغوزو ستونزې دی حل کړي او د هدفي وجونو مخه دی ونیسي. په جرګه کې شامل په قومي سملا کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ محسن داوړ داوا وکړه چې حکومت لا هم غوښتنې منلې نه دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار عمر وزیر راک.
شمالی وزیرستان کې د امن باور کولو غوښتنې لپاره د اوتمانځای لوی جرګې دریم پړاو 13 ورځې میرلی کې وشو چې ګڼو قبایلي مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. سیمه کې د امن باور کولو غوښتنې لپاره د یادې جرګې لومړی پړاو په میرامشا کې د اگست په 14 دویم پړاو د اگست په 14 او دریم پړاو یې پرون د سپتمبر په 14 میرلی کې وشو. د مشرانو په وینا جرګه کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په 13 دوه پړاو کې شوې وې. خو د دوی په وینا لا هم حکومت د دوی غوښتنې پوره کړې نه دي. په دغو غوښتنو کې لومړی چې حکومت ته سیمه کې امن باوري کړي، د هدفي وژنو مخنیوي دې وکړي، غلام خان ترانزیت ته زر پراخ کړي، افغانستان کې میشته کډوال دې زر راستانه کړي او د شوال د تاخیلو زنغوزو مسلې دې هوارې کړي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا هم د دوی غوښتنې سرته نه دی رسولې.
وړه جرګه د دې جوړول چې مثال هغه بیا د حکومت سره مذاکرات وکړي. خو پرون التا یو ایډیا ټیک شو په محمد خیلو کلی کې التا بیا کرفیو لګیدل او نو ډیر زموږ ته مشران دي ځوانان دي دغه خلک نور را رسیدلی. په اوشتم تاریخ باندې په میرانسا کې بیا جرګه راغوخته ده. نو په قاعده د ملګرو ټیمونه هم جوړ کړی دي. هغه جرګه کې به بیا یو حتمی پریکړه کیږي چې په کوم ډول د ریاست سره باندې خبره باندې مذاکرات وشي.
د یادې جرګې غوښتنې پاړه په میرانشا کې یو لوړ پوړی امنیتی چارواکي چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وزیرستان کې تر ډیره حد امن پر ځای شوی. ګڼ شمیر ترقیاتي پروژې روانې دي. افغانستان یې ډیری کډوال راستانه کړي. د پاتې کډوالو لپاره لاره جوړوي. سیمه کې د پاتې وسلوالو خلاف مخصوص عملیات دوام لري او د پوینا په 1300 میاشتو کې یو نوی مهم وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې وژلی. د امن باور کولو لپاره حکومت او فوج شپه او ورځ په هڅه کې دي. تر هغه په آرام نه کینی تر سوچ په سیمه کې امن باور شوي نه وي. شمالي وزیرستان کې د ورستیو بدامنۍ پر خلاف په بیا بیا احتجاجونه او پرلت شوي. خو دا لومړی ځل دی چې دا امن باوري کولو په مخه د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو او ځوانانو په شریکه د لویې جرګې د لارې غوښتنې پیل کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان نه اوړو جنوبي وزیرستان ته. د پاکستان پوز په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د وجلو دعوه کړې. د پوز عام اړیکو ادارې ISPR بیان وایي چې عملیاتي پرون د ګډیوم په شکتوي کې کړې دي چې پکې څلور وسلوال وجل شوي دي. بیان په وجل شو کې د طالبانو د شکتوي مشر احسان الله سنی هم یادوي، خو په دې اړه نه طالبانو څه ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د پوز د دې دعوو تصدیق شوی دی. نور تفصیل د اشتیاق مسیدنا.
ډیره اسماعیل خان او سولی وزیرستان وانک شه د خفیه ادارو چارواکیو د پخلی په مطابق 13 ورځ د سولی وزیرستان شکتوی سیمه کې سهار اتنی مې باجې امنیتی فورسز د خفیه اطلاعاتو په بنیاد په یو کور کې د طالبانو د موجودګی په اطلاع د لټون عملیات لاګیا کړو. بدلتا موجود طالبانو سره د ډازو نه د بدلون په نتیجه کې چارور طالبان په موقع وژلې دي. په وژلې طالبان کې د تحریک طالبان پاکستان شکتوی سیمه کمانډر احسان الله سنی ه شامل دای. تیر مقصدان د فوج مطبوعاتی سانگ ISPR ل طرف جاری کړی شوی بیان کې هم د تحریک طالبان کمانډر احسان سنی سارا درې نور طالبانو د وجلو پخلای کړای شوای دی. او دا بیان شی ویل شوی دی چې احسان سنی د روانه میاشت په اولی نه هفته شه په شکتو سیمه کې فوجي گاڑی باندې په بمی برید شه ملوث و. تحریک طالبان پاکستان په شکتو سیمه کې د خپل وجل شوی کسانو باراکشل یا سه هم ویلی ندی. دا د هم یو چې د ستمبر اولی نه هفته کې د سولی وزیرستان شکتو سیمه ناخل کې په فوجي گاډي بمبي برید وش چې په نتیجه کې د یو فوجي افسر لیفټیننت ناصر خالد سره درې فوجیون وژل شوی وی او چارور نور سخت پرهرجلې شوی وی. او د دغې برید پړه د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مانلی و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام یو بلې موضوع تر راګرځوم. د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ د شاعر، محقق او نقاد همیش خلیل په درناوي کې پرون د اتوار په ورځ غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې د سوبې د بیلابیلو برخو ورغلو لیکوالانو، استادانو او شاعرانو ګډون کړی و. پر دې موقع ویناوالو د همیش خلیل پر کار او زیار رڼا واچوله او د هغه د کار ستاینه وکړه. په دې اړه له پېښوره د شبیر جان د راپور اورو.
د شاعر همیش خلیل په درناوي کې کیدونکې د غونډه کې په وړاندې ځل د هزارې ډیویژن شاعرانو او لیکوالانو پیښور کې ناستې وکړو. دوی د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، تنقید کوونکی او څېړنکار همیش خلیل کار نه یوازې وستایه، بلکې د هغوی د پښتو ژبې لپاره د خدماتو په رڼا کې ایوارډ هم ورکړو. همیش خلیل چې د زیات عمر او کمزورۍ له وجې په دغه دستور کې ګډون ونه کړ شو، خو ایوارډ ورکوونکی د هزارې پوهنتون پښتو اکیډمي مشر پروفیسر ډاکټر اسماعیل ګوهر وایي چې د همیش خلیل په شان چې څومره هم پښتانه لیکوالان، شاعران او څېړنکار دي، ورته به دغه رنګ ایوارډونه ورکول شي او د هغې کارونه به ستایل شي.
کمانډا په کال 1904 نوی کې قائم شو. نو موږ غواړو چې هزارې کې د پښتو ادب، پښتو ژبه، پښتو تشخص چې کوم دی دا موږ بهر کو قائم وساتو. او دین علاوه پیښور 400 ټولي پښتونخوا سره موږ خپل ادبي او ثقافتي رابطه او تړون چې دی هغه موږ مضبوط کړو. موږ خپل مشران چې کوم دی د هغې عزت او قدر کول غواړو. موږ همیش خلیل صاحب ته ایوارډ ورکو. خوشاله یم چې دا ایوارډ همیش خلیل صاحب ته ځي چې دا وخت په پښتنو کې ټولو نه د لوی عمر ادیب دی او ټولو کې زیات کار کړی دی. او زه خوشاله یم چې په اول ځل د هزارې ادیبان راغل دي پېښور کې هغې دستوره کوي او د ټول پیښور او پښتونخوا دی باندې هغه مرسته کوي او موږ سره ناست
د همیش خلیل پدرناوی کې کیدونکې د غونډه کې شاعر او لیکوال پروفیسر زبیر حسرت مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې د هزارې پښتو اکیډمۍ دا ګام اوستایو او ویل چې خپل اتلانو ته درناوی ورکول لپاره دا یو خو هڅه ده
د هزارې شاعرانو دیبانو د ډاکټر اسماعیل ګوهر په نوم باندې د یو ادبي ایوارډ اجرا کړی ده چې لومبې ایوارډ پکې په همیش خلیل صاحب لورک دا ډېره لویه خبره ده موږ په خوشاله یو او دی د یو کامی ادبي مرکز جوړولو کوششونه هم کوي نو دا هم د ستاینې وړ دي چې په ټول پښتونخوا کې به ګرځي او همدغسې شخصیتونه به را پیدا کوي او په هغې باندې به پروګرامونه کوي د هغې له به ایوارډونه ورکوي د هغې مالي حالت که ښه نه وي هغې سره به پیسو امداد کوي همیش خلیل صاحب په خپل ذات کې هم یو انجمن دی یو اکیډمي ده او د اکیډمۍ نه زیات کار یې کړی دی څومره زاړه کلاسیکي دیوانونه چې چاپ کړي دي یا یې په مختلفو موضوعاتو باندې خوشحال بابا باندې رحمان بابا باندې کامل صاحب باندې مضامین لیکلي دي مقالې لیکلي دي او د دې کتابونه چاپ کړي دي نو هغه ډېر زیات د ستاینې وړ دي
پروفیسر اسیر منګل وایي چې همیش خلیل پښتو ادب لا ډېر څه کړی دي نو دا ډېره د ویاړ خبره ده چې د یو څېړنکار ادیب او یا شاعر کار وستایل شي
دا یقیناً چې ډېره درنا د ویاړ خبره ده چې همیش خلیل صاحب په خپل ځان کې په خپل ذات کې یوه اداره ده هغه که تخلیق ګورو هغه که تحقیق ګورو که تنقید ګورو نو هغه پښتو ادب ته ډېرې زیاتې بخښنې کړي په دې حق له چې دا ایوارډ څوک ورکوي د پښتو اکیډمي هزاره او پښتو اکیډمي پېښور پوهنتون ته زمننه قوم چې هغې دا د قدر وړ شخصیت ونزولو او هغې ته دا ایوارډ ورکوو
په پیښور کې خبریال او شاعر امجد علي خادم مشال لیډو ته وویل چې هنرمندان د ټولنې پرمختګ امن او سوکاله کې مهم کردار لوبولی شي نو داسې غونډې ډېره اړتیا لري چې د دغه هنرمندانو حوصله لوړ شي
یو ځانګړتیا چې دا کوم غونډه لري نو هغه په دې حواله چې دا همیش خلیل صاحب تعلق چې دی نو هغه پیښور سره دی او بیا د پیښور دا چې دی نو د ډېر عمر شاعر ادیب دی د دې عمر چې دی دا نوی کالو ته رسېدلی او هغې ډېر زیات کار کړی دی شاعر ادیب چې دی هغه د خپل قلم په ذریعه د خپل فکر په ذریعه باندې هغه چې په معاشره کې کمې نه همواری وي هغه د هغې د هوارولو کوشش کوي د خلکو د ذهنونو د مثبت بدلون دپاره هغې سره یو ښه فکر موجود دی
پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر چې د پیښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ مشر دی د دې غونډې مشري کوله غونډه کې ګډونوال وینا وه چې په ټولو پښتونخوا کې به دغه رنګ ټولو شاعرانو لیکوالانو څېړنکارو پسې ګرځي او د دوی د کار ستاینه به همدارنګ کولی شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پیښور پوهنتون سوشل ورک څانګې د سپتمبر پر 9 نیټه د زغم او مکالمې پر موضوع یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی و چې پکې د پاکستان او نړۍ د نورو هیوادونو پوهانو خپلې تحقیقي مقالې او لیکنې واورولې د دې هدف په ځوانانو کې زغم دودول و ځینو پوهانو وویل چې ځوانان د هیواد راتلونکي دي او یوې داسې روزنې ته ضرورت لري چې سبا له فیصلو پر وخت په دوی کې برداشت زیات وي په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس د پیښور پوهنتون د سوشل ورک یا ټولنیزو چارو څانګې درې ورځنۍ نړیوال آنلاین د وړي کورس جوړ کړی و چې د سپتمبر په 11 پای ته ورسېدو په دې غونډه کې د 9 ملکي او 12 بهرنیو پوهنتونونو استازو او تر سلو پورې زده کوونکو برخه درلوده په دې کورس کې د زغم او مکالمې د دود په موضوع یوې څېړونکي شګفته ګل خپله مقاله وړاندې کړې وه د سپتمبر په 14 له مشال لیډو سره په خبرو کې شګفتې وویل چې په عمومي توګه په ټول پاکستان او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د کلونو د شخړو او سغدریزۍ د ماحول نه پس ځوان کول کې د زغم رویه مخ په کمیدو ده. خو دوی د نن ځوانان د راتلونکي د مشرانو په رول کې انځور کوي.
مدا ہم پکار دے اگر لیڈر کے اگر مشر کے برداشت بنی آگے کے ایکسیپٹنس بنی آگے کے ریسپیکٹ کوالٹی ہم بنی نو دے سمر کین کے ایکچولی کوشش منگتا کروں وان کو سبا نہ پا رہا کلا بدی فیصلہ سازی کی کلا بدی لیڈرشپ رول کی مخامخ برازی نو پکار دا دے کہ دی کے دا برداشت او د ایکسپټنس او چې کم دا تنوع دی کم چې ډایورسټی دی زموږ د ګډ چاپیره دې لپاره یو کلاو زړه پکار دی.
شګفتا ګل وایي چې لبد مرغا دا مهال په ټولنه کې د ماډرنایزیشن یا جدیدیت د دود په مخه د شخصي محرمیت او شخصي ازادۍ خواته د مایل کېدو له وجې ځوان کول د اجتماع پر ځای یوازې توپ خواته روان دي او د یو بل سره د مکالمې دود په کمیدو دی. دا چې زغم څه دی او ضرورت یې ولې دی نو نو موړی وای
چې برداشت هم دا دی چې تاسو د بل کس خبره به اوري ځان به پوه کړي لکه دا ضروري نه ده چې ته به د بل کس خبره به مني هغه ته ځان مختلف هم سوچ کولی شي. نو برداشت دا دی چې خیر دی هغه یو جدا کس دی هغه بل سوچ هغه تیری شي نو هغه سوچ به بکې عزت بکې ضروری نشتا چې هغه به هم تاسو په شام کې سوچ کړي. نو زمونږ کور چیلنج هم دا دی لکه ایکچوئل چیلنج هم دا دی چې زمونږ که تاسو ایجوکیشن انسټیټیوشن ته ګورئ که تاسو اوور آل د معاشرے ٹرینڈ ته وګورئ نو دې فیز باندې ټریننګ تاسو ټریننګ لکه انفارمل دا فیز دس از باندې مونږ لکه سو گائیڈ کوي نه ضروری نه ده چې بلکې تاسو په شان به سوچ کړي او یو ډیفرنٹ اوپینین دې شي. نو لکه مونږ ځکه یوت سره هم دا خبره کوو چې هر وخت تاسو ټیک نه.
د دې سمر کیمپ منتظم د پېښور پوهنتون د سوشل ورک د څانګې استاد ډاکټر محمد ابرار د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل چې دا مهال د پاکستان په 14 پوهنتونونو کې د سوشل ورک څانګې دي. خو د دوی ترمنځ د خبرو اترو او ناستې کوم ذریعہ نه و نو د دې آنلاین سمر کیمپ لاره دغه ټول مونږ په یو ځای کېنول
سیز روان چې ادم برداشت د خلک کې برداشت ختم شوی دی. دغه زمونږ داوا چې را څنګه با د انساني سماجی یو بل سره د تړون چې کم دی دا مونږ څنګه استعمالول شو د انسانانو د خدمت لپاره دا په دې پروګرام کې مونږ سره بین الاقوامي چې کوم دی پریزنټرانو چې خپل مقاله پیش کړه او نه چې کومو آغاز مونږ د دې وطن د پاکستان مختلفو پوهنتونونو نه مختلف پروفیسورانو او هغه سره سره سوشل چې کوم سماجی اکټیویست چې کوم خلک کار کوي په رائټس باندې په دې باندې خلکو
د سیرونکو شګفتا ګل په خبره په ټولنه کې د آدمی برداشت ټولنی د وجا په کورنۍ دننه د مکالمې د انغری په غاړه د ناستې او په حجره جماعت کې د یوځای ناستې او خبرو اترو د دود کمیدل هم دي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو کتاب یو داسې ملګری دی چې د دغه ملګری با تا د دنیا د هر علم نه خبر کی. کتاب سره ملګرتیا وکي. کتاب ولولي او په خپل کورونو کې او په خپل خیلونو کې په خپل چمګاون کې د کتاب د رخ پاړه خبرې وکي. دغه سی راپور تر تاسو پام راګرځوم. د افغانستان ننګرهار کې یو شمیر ځوانان د خوشحالۍ په وختونو او د ودونو په مناسبتونو خپل ملګرو ته د مصنوعي ګلانو او نورو سیزنو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. دوی وایي چې له دې کار څخه یې مخه دا ده چې په ټولنه کې مطالعه دود کړي او ځوانان کتاب لوستنې ته وهڅوي. په دې اړه د افغانستان د جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد دارا پورا لیکل.
کتاب لوستل چې پوهانی د یو هیواد د پرمختګ راز بولی، په دې وروستیو کې په افغاني ټولنه کې هم د دودېدو لپاره هڅې پیل شوې. پخوا به د ننګرهار په زیاتو سیمو کې ځوانانو خپلو ملګرو ته د خوښیو او ودونو په مراسمو کې مصنوعي ګلان او نور شیان د ډالیو په توګه وروړل، خو اوس د دې دود د بدلون لپاره هڅې پیل شوې دي. اوس مهال تر ډیره لوستي ځوانان د خوښیو په مراسمو کې خپلو ملګرو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتاب وروړي. عبدالقیوم صابیه یو له هغو دی چې د مطالعې د دودولو لپاره یې مټې رانغښتي. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې د خوښیو په مراسمو کې ملګرو ته کتابونه ډالۍ کوي او د ته هم کتابونه ډالۍ شوي دي.
دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي.
یو تن شاعر عزیز الله عزیز هم یو له هغو دی چې د مطالعې د فرهنګ د دودولو د کمپاین برخوال دی. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې د کتابونو ډالۍ په ځوانانو کې د مطالعې حس بیداروي او په ټولنه مثبت اغېز پرې باسي.
کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ یې په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس رحیم الله خوګیانی هم د کتاب د مطالعې د عامیدو په خاطر د خوښیو په مراسمو کې د ځوانانو د کتابونو د ډالیو د اقدام ستایي او په دې برخه کې د هر ډول مرستې ټټر وهي.
معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوط ای وظیفې مبارکې کې هم نور خوښیو کې د هماغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي، واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي؟
ننګرهار کې لوستي ځوانان د دې لپاره د خوښیو په مراسمو کې کتابونه ډالۍ کوي چې د مطالعې فرهنګ پراختیا عمومي او له کتاب سره د مینې دود ژوندی وساتل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګی او دغه تاسو غواړئ چې د مشال لیډیو د خبرونه ستاسو د معیار مطابق، ستاسو د خوښ مطابق مونږ ترتیب کو، نو مونږ ته په وایبر، په فیسبوک او د مونږه چې کوم ټلیفون نمبر تاسو سره دی، پخې تاسو خپل پیغام هم ریکارډ کولای شي. مونږ داسې تجویزونه راکړي چې ستاسو د ټولنې او ستاسو د چاپیریال سره مطابقت لري. په اړه باندې زموږ همکاران هڅه کوي چې باغی مونږ راپورونه فیچر یو ونی د خبرونه جوړ. نو تاسو په دغو نمبرو باندې، په وایبر باندې، په دې سیزونو باندې مونږ ته راکولی شي تجویزونه، او دغه تجویزونه به مونږ په سر سترګو قبولو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د سټوډیو په غړو کې دا مهال په خیبر پختونخوا کې 12:30 بجې کیدونکې دي. د 12:30 بجو د خبرونو پس به تاسو ته یو شمېر د افغانستان په اړه باندې راپورونه هم وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار عبدالحی کاکړ ته ورکوم چې هم دا سره سره سټوډیو کې.
شمالی وزیرستان د اوتمنزو وزیر جرګې فیصله کړې چې د سپتمبر په 18 نیټه ول حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټه جوړوي. دا پریکړه د سپتمبر په 13 نیټه په نړیوالې کې د یوې جرګې پر مهال وشوه. د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د ځایي مشر د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ اړیکو ادارې آیس پی آر وایم میجر جنرل بابر افتخار پرون پر ټویټر باندې لیکلي چې امنیتي ځواکونو پرون په ګړیم شکتی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. نوموړي په عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله څڼي او د درې نورو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. په پاکستان کې په تیر شوه روز کې 509 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د صحت څانګې ویبپاڼې نن لیکلي چې د دې سره په دې هېواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر 3,20,000 ته رسېدلی دی. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه ده نن هم دوام لري. دغه دوه ورځنۍ خبرې اترې پرون پیل شوې چې د افغانستان د اقتصاد او مالي وزارتونو سربېره اړوند دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیستې ده. په لسګونو زره کسان د شپږ دېرشمې ورځې لپاره هم د بلاروس پلازمېنې منسک او د نورو ښارونو او ښارګوټو سړکونو ته راوتي ول او غوښتنه یې کوله چې ولسمشر لوکاشینکا دې واک پرېږدي او نوي انتخابات وشي. د کورنۍ چارو وزارت رپورټ ورکړی چې پرون د مظاهرو پر مهال تر 400 زیات کسان ولیدل. په نیول شوي کې د آزادې اروپا راډیو اکاس اولاد هرزن هم دی. نوموړي له یو بل فوټوګرافر سره په یو بار کې ناست و چې یوه ډله کسانو یې چې مخونه یې په نقابي ټوپیانو پټ کړي ول دوی ونیول او سامانونه ورڅخه واخیستل. د یونان وزیر اعظم پرون د ختیځ منځنی سمندرګي د لانجمنې برخې ځای ترکی د سروې بیړۍ ته څو د ګام هرکلی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د توانی د مخکیت په سر د دواړو هېوادونو ترمنځ سخت تاوتریخوالی دی. د دې څرګندونو ښکاري چې ښایي کتین روان کړه د زیاتېدونکو تودو ټکو د تبادلې د کمون لپاره د خبرو اترو په لور وسیل شي.
خبرونو لنډیز مو د عبدالحی کاکړ ناوریدو او اوس تاسو په یو بل راپور تر راګرځوم. څنګه چې تاسو معلومه ده د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې په مخه مذاکرات روان دي. په دې کې څه پرمختګونه شوي دي؟ زمونږ همکار اسدالله لودین درته حال وایي.
د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډالو ترمنځ خبرې پیل شوي او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډالو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی او ګډونوال فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوي.
تماس ډله د دواړو خواوو څخه د تخنیکي ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول ته لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواوو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته کېدل، د وختونو ټاکل، په دغه باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی یو غړي نادر نادری ویلي چې د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال ویش او نورو اړوندو مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغه خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمېر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوي عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است، امیدوار هستیم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار هستیم که
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدل یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستونکو غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچیانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلي، سخت او اوږده وي.
اوریدونکو هم د سولې په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې د دواړو لورو د دریدونو له اعلان وروسته د خلکو ترمنځ یو لړ هیلې او اندېښنې مطرح شوې دي. په دې اړه زمونږ همکار خان محمد سیند تفصیل برابر کړي.
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره د خوشبینیو ترڅنګ ځینو خلکو سره یو لړ اندېښنې هم راپیدا شوې دي. ځینې اندېښمن دي چې کارونه به له لاسه ووځي او ځینې وایي داسې نه چې د څو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. د خوست اوسیدونکي پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړي دي، ورونو صاحب څنګ په څنګ کارونه کړي دي، تعلیمي کړی ده، دغه د خپل لاندې نه شي، یعنې د خویندو حقوق باید وغوښتل شي.
د بامیانو اوسیدونکي درشپېته کلنه بختور وایي زوی په جنګونو کې وژل شوی خو اوس سوله مهمه ده.
نفر کشی شد، دید مردم قتل شد، یکش خود نباچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد. هر یکو بس است، خدا یا کنه دیگم یا بس کم زی جنگ غریب کشته میشه.
در ننگرهار رسیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانانو هیله ده، خود دوار و لور و خبرو که باید در تیر و کلونو لسترارونو تا پام وشی.
په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډیر یو زرین چانس دی. دواړه سره مخامخ کینی او زړونه سره تشکی چې اصلي مسله څه ده ولې په څو رانستي.
د کندهار اوسیدونکو علي محمد وای په سلويخت کلنو جنگونو کې مو ځوانان ووجل شول او هیله ده چې دا ځل د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي او ورور وژنه پای ته ورسیږي.
په بازار کې رېړې کوم خوشاله دغه ته چې دای پاک سولې راو
په ورته وخت کې په کابل کې د ښځو د حقونو فعاله ماریت و تاخیل ازادي راډیو ته وایي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه په څرګنده توګه څه نه دي ویلي او دا موضوع د افغانستان د ټولو ښځو د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان اکثریت میرمنو حالت وګوري تقریبا 95% نه پورته دلته په اسلامي حجاب باندې لکه ټول صحیح دي، بیا هم دوی وایي چې په حجاب کې نو زه نه پوهېږم چې دوی د حجاب نه مطلب څه شی ده. نو که چېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د میرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به موږ ته هم روښانه وي او نورو ته به هم روښانه وي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکي محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. دی وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هیوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
یوازینی تشویش بیا زموږ د ګاونډیانو نه ده چې بیا به دغه هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي، دی به بیا خپل د لاس اله وګرځي او خپل سیاسي اهدافو دپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرې نږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلېږي. کسه هم د دغه ناستې د باس لومړی موضوع تر اوسه څرګنده نه ده، خو د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې د باس لومړی موضوع به اوربند وي او افغانان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون کړی وای، له دې وروسته به په خپله سیمه کې وسلوالو ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. په دې اړه تفصیل له جلال آباده باز محمد عابد راکړي.
د دغه پاسون کوونکو مشر عزیز الله شینواری وایي وسلوالو طالبانو د دور بابا ولسوالۍ دینی عالمان او اوسیدونکي په دې ګواښلي چې که د افغان ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو جنازې وکړي نو د دوی لخوا به سخته سزا ورکړل شي.
زمونږ ولس سره بد برخورد کو او زمونږ نظامی لیک کې تقریبا 4-5 زره سرتیری د دغه ولس دي چې هغه به ټول نظامی لیکونه روباسه او مولایانو ته د پارچې را لېږلي اختارونه ورکول چې د دې جنازه به نه کوي.
پسون کوونکي وایي وسلوالو طالبانو له خلکو سره په دې خاطر بد چلند کاوه چې د دې ولسوالۍ زرګونه ځوانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې په دندو بوخت دي. دوه تنه پاسون کوونکي وایي
مولا زلی خان او دلته طالبان موږ راغله او بس موږ مرګورو خپ په خځ در بمول او بس موږ چې څومره صحیح دا کې پورې موږ چلګو وطن موږ خپل وطن نه دفاع کړو تر نه وړیاړي.
هر وخت موږ تختارونه راکوي او همداسې مدرسې موږ بندې کړي، مولایان د تختارونه ورکوي چې جنازې بنه کوي، اردو مړي دلته نه پریږدي دولت هغه، او بس موږ په دې مقابل کې ودرېدو. دغه ټول ولس چې دا موږ سره وړیاړ دی.
د ننګرهار چارواکي د دور بابا ولسوالۍ د اوسیدونکو له لوري د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اقدام ستایي. د والی بیان اتاولا خوګیانه وای ولایتی اداره او امنیتی ځواکونه د ولسی پاسون کوونکو کلک ملاتړ کوي او زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو ته به په دې سیمه کې د فعالیتونو اجازت ورنه کړي. دور بابا د شینوارو د شپږو هغو څخه یو ولسوالی ده چې څو کاله وړاندې په لومړي ځل د طالب وسلوالو او تر هغو وروسته یې د داعش وسلوالو پر وړاندې پاسونونه کړي وو او خپله سیمه یې په خپله ساتله. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د جلال آباد نورزو خوستا د یک شنبه پروس په خوست کې په لومړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډېر وخت یې سپورت ته ورکړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نجیب الله لوخیل راکړي.
خوست په وروستیو دوو لسیزو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه لري، خو تر ډیره هغو ځوانانو سپورت ته مخه کړې چې لوړې او مسلکي زده کړې نه دي کړې. ځایي مسؤلین وایي چې د بدني روزنې نوی پرانستل شوی انسټیټیوټ به د دې ولایت ځوان ورزشکارانو ته زمینه برابره کړي چې د سپورت ترڅنګ په همدې برخه کې مسلکي زده کړې هم لاسته راوړي. د خوست د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر فخرالله سهیلي مشال راډیو ته وویل:
په خوست کې چې موږ څومره رشتې د ورزش په بشکې لرو، هغه رشتې موږ دلته فعاله جذب دپوره خو تقریبا تر 300 پر 250 پر مونږ جذبیت فعلاً دپوره مونږ عملیاتی پلان مخه حوال نگانه لرو او ان شاء الله دین اورستا چې تدارک دی او تکونو د تعمیرات د پروسه وکړو ان شاء الله مونږ جلب جذب کول په کول جوړیږي.
د خوست د اولمپیک کمیټه عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمې دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خنشي زریدلای.
دا د مونږ د ځوانانو لپاره بل خصوص د ورزشکارانو لپاره ډیر مهم دی. ککلا کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي، هغه مختلف پیاوړی وي، هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونډري، د دې انسټیټیوټ نه فارغ شي، نو انشاءالله تعالی دا کولای شي ځان استخدام کړي او امتحان ورکړي.
په خوست کې د ورزشي کلب مسؤول استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي، خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
مو چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مصر په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسنادونه لري. موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12 نخلص دي پانتونی پرې اخیره هغه د تعریفي کو.
د مجاهد الله زدران په نوم یو ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به لغرونو د سوانګ توکي راوړل، د پټي کار به یې کاوه، رمو پسې به تلل، خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکي کارونه کم شوي چې له دې سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت کې خو د ورزش د انسان لپاره یو ډیر ښه شی دی، که سهار او مازدیګر وکړي هیڅ نوه مرضي به دای فیدونه کی. خو خو داسې وکنه چې زراتین ځکه ډیرو خلکو په خپل پټو کې دا کورینه کړو او اوس چې دی ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د خار ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رزمي ورزشونو بوخت دي.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا لوی اسپتال لیډرین کې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره پیل کړی شوی خصوصي یونټ یا وارډ د کورونا کیسونو کې د کمی له کبله بند کړی شوی دی. د اسپتال ویاند وایي دا وخت په الارج کې د کورونا صرف یو ناروغ داخل دی، ځکه دا اقدام کړی. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان ناول.
د مارچ 2000 مراسي د کورونا وبا له وجې د ټول ملک په شمول خیبر پختونخوا کې هم بیړني حالات اعلان شوی وو او همدغه پرانا کې د صوبې په زیاتره سرکاري اسپیټالونو کې د کورونا ناروغ لپاره خصوصي وارډونه جوړ کړی شوی وو. د خیبر پختونخوا د ټول لوی اسپیټال لیډ ریډینګ کې جوړ شوی د 2500 بیډونو د کورونا کمپلیکس ته بندولو پریکړه شوې ده. د اسپیټال ویان محمد اسیم د سپتمبر 14 مشال لیډو ته ویل چې کیسونه ډیر کم شوي دي او دا وخت په ټول اسپیټال کې دوی سره د دا کرونا صرف یو ناروغ دی نو زکه دا گام پورته کړی دی.
کله کرونا شروع شوی و په مارچ کې نو په الارچ کې کوم چې د شبي غټ اسپیټال دی په دې کې مونږ د کرونا مریضانو لپاره کرونا کمپلیکس اسټابلیش کړی و جوړ کړی مو چې په هغه کې 255 بیډونه وو. بس ټایم داسې و چې مونږ سره تقریبا 100 پورې پیشنټس چې کوم دی هغه ایڈمټ وو. دغه شانتي مونږ سره په آی سی یو کې هم ډیر مریضان په دې ټایم کې مونږ سره یو پیشنټ داخل دی په 250 بیډ کرونا کمپلیکس کې. نو هغه مونږ دا فیصله وکړه چې چونکی ډیر غټ کمپلیکس دی ډیر غټ ریسورسز دي نو هغه مونږ سټیپ ډاون کو مطلب فی الحال لپاره بند کو. کم یو پیشنټ چې مونږ سره داخل دی داغه لپاره مونږ ورته زوړ چیسټ وارډ وایو په هغه کې چې کوم دی اکسیجن پوینټس دي او پورا فیسیلیټیز دي دا د کرونا کمپلیکس نه جدا یو وارډ دی هغه ورته مونږ مختص کو چې پای کې 45 بیډونه دي. باقي زمونږ د کرونا سټاف چې کوم دی داغه مونږ لکه تیار یو الله دې نه کې داسې خبره راشي نو مونږ واپس دا کرونا کمپلیکس فعالولو کې زمونږ ټایم نه لګي.
دا کرونا وبا لپاره ټاکل شوی د صحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیړو ته وویل کیسونه کم شوي خو وایرس لا ختم نه دی او تیرو ورځو کې د اولس لخوا د بې احتیاطۍ له وجې معمولی زیاتوالی راغلی دی نو باید احتیاط وکړی شي.
کیسز کافی حد پورې کم شوي دي خو لکه د دې دا مطلب نه دی چې وایرس ختم شو او مونږ خلک ته بیا ریلیکس خپل ایس او پیز او د نارمل لایف تراو اوس کو مونږ وګورو نو زمونږ د څو ورځو نه داسې لږ شاته کې انکریز په کیسز کې را روان دی او ریزن دا دی چې مونږ دا غټ اختر او بیا دا 14 اگست زمو چې کوم راغلی او بیا اوس دا محرم تیر شو نو مونږ دې کې دی چې ډېر زیات ګیدرینګز وکړل مجلسونه مو کړل او ډېرې غونډې مونډې پکې وشوې خلکو پکې د ایس او پیز خیال هم نه ساتل لږ شاته کې کیسز زیات شول. الحمدللہ شیزن انڈر کنٹرول دی اوسم لکا دا اورز زمونگا 50-60-70 پورے کیسز پوزیٹیو راځي دا ډیر لاندې پور رسیدلی و 25-30 پور رسیدلی و.
په حیات آباد میڈیکل روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عماد علی شاہ مشال لیڈو سرا په خبره تر کې په اولس غږ وکړو چې باید اوس هم پوره پوره احتیاط وکړي شي ځکه چې د مردان ضلع په شمول د صوبې نور ځایونه هم کیسونه بیا شروع شوي دي.
نو په کار مونږ لدا دا چې لدا چې کورونا ختم شوی دا ولکه ټول خپل من ختم او سم څه څه ځینو کې کیسونه مونږ سره دلته مرادي مردان کې مرادي دي او بعض ځینو کې دوی یونټ ختم شوی خو بیا مونږ په اولس راوي چې صرف دوی دومره کوي چې ماسکونه دي چې لاسټ ما شانتې دي چې تم ګلوز دي هغه دې ما کې خپل احتیاط ته جاری ساتي نو زه به صرف دا غوښتم چې خپل احتیاط پکار دی او حکومت ته دا خاص څنګه ویله پکار دی چې په میډیا باندې دا خبره بار بار دی دوهراوي چې سټیل دې نه پکار دی چې تم ماسک یې استعمالي ګلوز دی
تیرا ورز دا مردان ڈپٹی کمشنر عبید وزیر دا ضلع پازن نکلو کې چرته چې کرونا کې سن راغلی وو د لس ورځو لپاره مایکرو لاک ډاون هم اعلان کړی دی. د سرکاري شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې 13 غنټو کې 50 د کرونا کې سن رامخته شوی دی. دغه شان د سپتمبر 14 نیټې پورې ټول صوبه کې خوشا 2000 کې سن رپورت شوی دی چې پکې تر دې دمه خوشا 2500 مړه شوی او 15000 نه سیوا روغ شوی یا رغی دلی دی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاس مشال ریڈیو تا وگی دا بلوچستان دا پختون سیاسی و ادبی شخصیت سائیں کمال خان شیرانی پر ژوند او کار پروانه میاش کی کتاب ل چاپ راوت چې لیکوال یې داود مومن دی. په دې کتاب کې د ارواښاد شیرانی د ژوند بیا بیل او پړاوونو د هغه د مبارزې لاسته او ستونزو ته کتنه شوې ده. تر دې وړاندې هم د سائیں کمال خان شیرانی پر ژوند ځینو لیکوالانو لیکل کړي دي. نجیب عامر پر دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې د یو نظم په شعرونو پیلېږي.
غل خونیم چې شرمیږم ستا د مخ لشن کی خاله ستا د زوکړې لشنه غرزه د پونګې لشنه دیواله ستا د سوچ مرګی د نهی شیرانی سائیں کمال.
دا غږ د داود مومن دی چې د شعر له لارې د بلوچستان د نامتو سیاسي او ادبي شخصیت ارواښاد سائیں کمال خان شیرانی ستاینه کوي. داود مومن چې نیکونه یې کابو 100 کاله وړاندې له مومندو بلوچستان ته کډه شوي او اوس یې کورنۍ په ژوب کې میشته ده، د 2006 کال په سپتمبر کې د سائیں کمال خان شیرانی پر ژوند او مبارزې یو کتاب هم چاپ کړی دی. نوموړي مشال راډیو ته وویل په یوې پاکستاني ورځپاڼې کې د سائیں کمال خان په اړه د ناسمو معلوماتو خپرېدو هغه اړ کړ چې مخې ته راشي او په دې اړه مستند معلومات په کتابي بڼه خپاره کړي.
یو ورځ ما د اردو جنگ اخبار کالم راواخستی سائیں کمال خان باندې د کالم لیکلی. نو په هغه کې دا لیکل شوی چې سائیں کمال خان شیرانی ایک
بلوچ بزرگ رہنما جو بلوچستان کے پہاڑوں سے نیچے اتر کے سیاست کے میدان نو دا پرما ڈیر بد سرخ سوچی سائنس کم دی پشتون او پشتون نیشنلسٹ او لاڑی پر دبل پکام باندی مسماس
لیکوال پر دې موضوع د کتاب لیکلو یو بل عمل دا خی چې د هغوی د سیمې ځوان کولچی د سری زده کړو لپاره مرکز اسلام آباد او یا هم پنجاب یا سن صوبې ته ځي. نو د نوموړي په وینا د خپلو مشاهیرو په اړه د پاکستان په نصاب یا رسنیو کې څه نه ویني، نو بېلابېلې پوښتنې ذهن ته راځي چې ځواب غواړي، او د هماغو پوښتنو د ځوابولو لپاره لیکوال دا ګام پورته کړی دی. سائی کمال خان د 1940 کال د جنوري په دریمه په ژوب کې نړۍ ته سترګې غړولې وي. هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټ ایښودونکو څخه دی، خو تر هغې وړاندې هم د سیاسي او مدني فعال په توګه کار کړی دی. د هغه نږدې ملګری ډاکټر شاه محمد مری وایي سائی کمال خان شیرانی یو بې جوړې شخصیت و.
سائی کمال خان شیرانی منفرد گندے گویا، یو جلا انسان، یو ڈفرنٹ سڑے. کمال خان پہاگا کسانو کے اوچ ما خیال تھی دگا جنجال نہ اوچ ما تو پیسے پیدا کاجی نہ پیدا کاجی سنگ قوم سنگا نہ یو دا انفرادیت ہے. او بل دغه دی چې ډیر سپین سړی وو، وام هر څه چې په زړه کې راغی هغه بیانولې دا په هغه کې دا گویا اگر مگر نه وو. او دریم دغه دی چې دا سړی زموږ په علاقه کې یعنی تعلیم یافته خو هر څوک وي، دا سړی ډیر بیخي زیات تعلیم یافته وو او تعلیم سره سره دا مفکر وو.
ڈاکٹر شاہ محمد مری د سائی کمال خان د تحصیلات او د مطالعې یادونه وکړه. نو موړی د ژوب او کوټې ترڅنګ د پېښور په اسلامیه کالج کې هم زده کړې کړې وي. هغه د ورځپاڼو، مجلو او کتابونو د لوستلو مینهوالو. د شاه محمد مری په وینا سائی به د بېلابېلو ژبو کتابونه لوستل او لوی لوی کتابونه به په یو او دو ورځو کې ختمول.
دا سړی بیخی کتاب کل په لندن کې چاپ سوی دی که په پېښور کې چاپ سوی دی، دا ضروری و چې دا ته کتاب د خامخا کمال خان ته رسېږي او کمال خان یې ویایي. او یو خدا د مطالعه ډیر زبردست عادت وو او کتابونه ویل، نظریاتي فکری ادبي شیان هم ویل کتابو سره، او بل اورېدل ریډیو. نو دوره په هغه ځای کې ناست وو او شاګردان جوړول دا کتاب واغه ته ورکه، دا کتاب واغه ته ورکه، بیا بیسونو کوا. او په دغه کې ډیر کسان گویا دای جوړ کړي وو.
ډاکټر شاه محمد مری وای هغه په خپل نیخ پنیغه د سائی کمال خان شیرانی او داغه د تحریک د نګدی ملګرو ډاکټر خدایداد، عبد الله جان جمال دینی او بہادر خان بنگلزی پلوی شاگرد او ملګری پاتې شوی دی. هم دې منی هغه اړخړه چې پر زنوې کتابونه هم ولیکي،
یعنی بایوګرافر یم زه په بنیادی طور سوانی عمریان لیکم. نو دا سلور سره سلورم پلا پات دی درې سره ما هر څا چا باندې کتاب لیکل دی، عبد الله جان جمال دینی باندې هم، د ډاکټر خدایداد کتاب په بارا کې هم کتاب لیکل دی، او کمال خان په بارا کې هم.
نو وړه وای پر دې خوشاله دی چې له هغه ورسته زلمه داود مومن د سائی کمال خان شیرانی پر ژوند او مبارزه کتاب لیکي او داغه د ژوند نورې درسي هم پرانیزي. د سائی کمال خان شیرانی زوی رښتینمل شیرانی وای پلاری د قام په مبارزه بوختو، نو هغه ته زیات وخت نشو ورکول. نو وړه خوشاله دی چې د پلار پر ژوند او کار یو بل کتاب هم ولیکل شو او چاپ شو.
سائی بابا به تور پلار یو بهترین پلار وو. د سائی با اکثر پر کور نه وو، سیاسی حلو جلو کې باخته وو. د دغه وجه هغه مشته پر وخت نه سورا کولای، خو بیرته سی پر کور به وو ډیر مینناک او ډیر شفیق پلار. با داود مومن له ډیره کم عمر سائی بابا سره ناسته پاسته وه، تلی راتلی با کتاب پاړه. کتاب خو د سائی بابا ژوند لیک دی، بایوګرافي ده، او په کتاب کښې د سائی بابا سیاسی او ادبي زندگی داود صاحب په ډیر ښه طرز په ښه تفصیل او ښه مستنده لیکلې ده.
داود مومن وایي هڅه یې کړې ده چې په خپل کتاب کې د یاد مشر په اړه جامع معلومات لوستونکو ته وړاندې کړي.
لکم غرونو لکم جو خلکو چې دی راوتلی دی، او بیا ځان یو د پېښور یونیورسټي ګولډ میډلست کړی دی، نو هغه ابتدایي تعلیم چې کوم هغه دی هغه ما لوستونکو ته هغه کړی دی معلومات. او بیا لاغه بعد د نوکری سکم د داغه سلسله بیا نو راځه د مبارزه سکم د اکر لټخانه وا هغه ک بیا د اوبو سر مدرسه وا بیا ک د شنې پونګې کمیونو او بیا ک پښتو مجله په 1953 کې هغه بیا د رور پښتون د خان شهید سره ملګرتیا هغه او بیا د ژباړي د ډیر کتابونو ژباړلي.
خو د بلوچستان لیکوال سیډونکې او استاد میر حسن اتل د داود مومن چاپ شوی کتاب سره لدی چې ګټور بولی، خو وایي لیکوال کول شول تر دې هم وړاندې لاړ شي او لا نورې نوې خبرې ولسته وړاندې کړي.
ما دا توقع ول ډیر داود نوې شعر منځته راوړي، هغه نو یو شی ما نه پکې ولیدلې. یو شی چې کوم وي د ساینس زخڅه انټرویو کې څه داسې نوي شانو چې زما تر نظر نه تیر شوي، او یو د ده سیاسي خدمات نسبتا تفصیلي بیان شوي و، زموږ په نسبت یا ما څه بیان کړي یا نورو کومو خلکو څه بیان کړي. یو د داود چې خپل ذاتي له ده سره کوم تګ و راتګ سو وي، د ده خاص د ناروغۍ په شپو کې هغه داسې د تاثراتو په شکل کې په ښه خوږکي انداز ملایم نصر کې داود دا شی منشن کړی.
سای کمال خان شیرانی ګڼ اثار له نورو ژبو پښتو ته ژباړلی او په بلوچستان کې د پښتو او بلوچ په نوم په خپل وخت کې مجلې هم چاپ کړي چې پکې د هغوی د همخیالو ملګرو مطالب خپرېدل. د ژوب لیکوال، شاعر او سپینروبه شخصیت برملا خان برمول چې د سای کمال خان شیرانی نږدې ملګری پاتې شوی او ناسته پاسته ورسره شوې ده، وایي ارواښاد شیرانی خبرې کمې کولې خو لیکل، کار او مبارزه یې ډېره کوله. هغه په ځانګړي ډول د ژباړو یادونه کوي.
سای دا کمال خان سای دا شاعر هم و، ادیب هم و، سیاستدان هم و. دغسې د ترجمې ډېرې کړي دي، د سقراط، د افلاطون ډېرې ترجمې، دغه څه مقدمې دي هغه ډېرې ترجمه کړي دي په پښتو. ډېر زبردست انسان و، ډېر اشراف انسان و.
د سای کمال خان پر ژوند ځینو نورو لیکوالو هم کار کړی چې یو پکې د بلوچستان پښتون لیکوال سیډونکې او استاد میر حسن اتل هم دی. هغه د خپل کړي کار په اړه مشال لړې او ته داسې وویل.
د سای دغو یو مجله چلوله پښتو په نوم باندې، یو مجله استله بیا ګورمنټ اسیس کله، په هغه کې ما دا کار وکړ چې هغه مجله یولس ګاڼې کمه وه چاپ شوی، یو غاڼه بیا د دوو میاشتو یعنی ګرد دولس غاڼې مجله چاپ شوی. دا ما ریکمپوز کړ او بیا د هغه د یو برخه سو په دویمه برخه کې دغه کتاب په اول سر کې د سای ژوند لیک، بیا د علمي خدمات او د ادبي خدمات، بیا د سیاسي خدمات سکمو، بیا پښتو ټولې منشورو عین داو، او بیا د د ملګرو لنډه پیژندګلوي او فاغه کې ډېر خدای داد د د ډېر نږدې ملګری وو. او عبدالله جان جمالدینی صاحب خپل د سی یو نیم سل تر یو سل اویا مخه پورې ما د سی تحقیقي غونډې یو کار د د پر ژوند وکړ.
سینیټر رضا محمد رضا وایي په نوو ځوانانو او پیغلو کې د ځنو پام د خپلو مشاهیرو د ژوند په اړه سیړنو ته اوړېدلی چې دا یو غوره ګام دی.
یو بالکل د کالج د یونیورسيټي او انجلی دا بلکې شیرانی هغه په خپل یعنی امپیل هغه پر کمال خان شیرانی باندې کړی دی خپل کیسی دی. آغاز ما تر نظر تیر سو اغم ډیر شایسته شی دی او ډیر د قدر وړ معلومات را غونډ کړی دي. نو دغه سی د داود مومن سی دی دغه کتاب او دغه از ما امید دی باوري او چې په سلسله روانه سوله پر سای کمال خان شیرانی باندې به نورم وسی. دا ډېرې ښې خبرې دي او دا ډېره د غسل افزایی خبره ده زموږ د ټولو دپاره، او نور ځوانان به ودې ته متوجه سي چې هغه د خپل وطن او د هغه د کارمانانو هغه د ملي اتلانو به د هغو قدر به وکړي او د هغې کارنامې او کومې خدمات یې هغه به خپل ولسونو ته وړاندې کړي.
نوموړی وایي دا ګام ځکه هم ګټور دی چې د پاکستان په نصاب او رسنیو کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د اتلانو ذکر نه تر سترګو کیږي. نو په دې توګه به پښتانه ځوانان د دا ډول کتابونو له لارې د خپلو مشرانو له قربانیو خبر شي. سای کمال خان شیرانی د 2010 کال د نومبر په 15مه نیټه د شپږ اتیا کالو په عمر کې په ژوب کې وفات شو او هملته په خپلې پلرنۍ سیمه کې خاورو ته وسپارل شو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو،
د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.